السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل روسیا امریکا چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي افغان چارواکو ته هرکلی کړی
بر حضور مشترکه او همجانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شصت‌ها تاکید میکنیم
د افغانستان د موزیم درې دېرش قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي
دېرش قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یوې څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پېژندل شوي وو
په دغه یو ساعته پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډېره پورې د نیمې نړۍ او کور کلي راډیو پروګرامونه ته ځانګړی وي
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هېڅ نه دی
د دې غنیمت د ډېر په تکلیف امکان نه دورې چې شړشم ګل
تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو لوتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي په جاوز جان کې د سیمه ایزو اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی وغږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج کړل پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو لوتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي ارګ پر خپل ټوټر لیکلی هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره درلیدو پر مهال وکړي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټوټر لیکلی هایکو ماس له ده سره درلیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونو ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي دغه یواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي په جاوز جان کې د سیمه ایز اردو یو قومندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شوم د جاوز جان د امنیه قومندانۍ ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون د جاوز جان د قوشتی پاول سوالي په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده
ماینو ورزره موتر شوار ده چې دغه هم بوزي په کومه کې مې رفتې ده کړه دروز نو زه د چې زه د یو په چر شایته یو بودیګارد زړه میشته
خغلی ندیم ویل په دې پیخه کې د دې اردو درې نور غړي ټپین شو بیام دي د یوې شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پر چاودلې او خپل دیو کمین ښکار شو سیمه ایز اردو د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ د جاوز جان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره دیرش نوي لوبغاړي ټاکل شوي تمه ده د دوی شپږویشتنې د روان کال د میلې شلمې تر دیرشمې پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمریني کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمریني کمپ ترڅنګ د می پر 15مه له اندونیزیا او پر 19مه نیټه له سنگاپور سره سیالي لري افغانستان د 2021 کال د جون پر دریمه له بنگلاديش د جون پر 11مه له عمان او د همدې میاشتې پر 15مه له هند سره لوبه لري په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه شي د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 1500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي د اعلامیه له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې پاتې نوې جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریبه ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي ازادي راډیو ته غوښتل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال ویل پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې پوربند بدل شي تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخې سیاست لري هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاسلرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهی پاسداران انقلاب ځوکونو له نفوس څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبری اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکې کې ښکیل کسان اجازه نه لري له ایران ووزي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبری ټلویزیون له خوا خپور شو، ظریف ویلي چې دی د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خپرېدو په ایران تون لاری په غوسه کړی او هغه د جاسوسي او اقدام بللې. لکتر لګ درې کسان چې یو د 14 کلن انجلې هم پکې ده د تاجکستان او قرغیزستان ترمنز پولی په وګدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنز نخټو کې وجل شوې. دا نخټه د اپریل پر اتمه د باتکن سیمې لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پایته ورسېده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نخټو کې لکتر لګ څلور اتیاتنه قرغیزي وګړي ټپيان شوې دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغه په کوکتاش کلی کې د پاوز پر یوې کته بریټ کړه. ویل کیږي د تاجکستان لوري د قرغیزستان د اکسای کلی ته نږدې هم مرمۍ وشتل شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادارات کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسونل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو بریټ کړه ده. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی azadiradio.com کې ولولې. اوس هم رازو لمړی راپورته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونو یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټه پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي جواب سره مخامخ شي. دوی وايي په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او وس باید له دې هیواد ووزي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ ورسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیری د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځم په پرځول چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاریخوالي پیښه ډېره سوي دي. د ټاپو وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چبان دي 385 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ ویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسی کېدی. خو د ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاریو د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 500 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اوسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړمه ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډیر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نګیلاس کال وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن وو واشو. د امریکا حکومت هغه مهال د اوسامه وشل کېدل د القاعده شبکې د مرکزی حصې د پاشل کېدو لپاره لوی لاستر وړانه وبلل چې ګوندي لمخې به په نړۍ کې د دې ډلې تر هغریس فعالیتونه رقم او د خلکو امنیت خوندي شي. لاس کال وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندي د القاعده شبکې ګواخي ډیر رقم کړي. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنونکو وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 20مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتلونکو بدو پایلو پاړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبله چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خه دا وړاندې لدی چې ډیر نا وخته سی ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت د نن سرچینې وای دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې فعال ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د سلواغي میشته په دیرشم رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل د ادارت کړي او ویان دي ذبیح الله مجاهد وای دوی د دوه هوکړه چې یو برخه یې له نورو تر هغه ډلو سره د اړیکو پرې کوندې عملی کړي ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونو افغانستان پرېږدي القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنون کې شفیق حمدا
خود اسامه بن لادن په وجل کې دو سره د القاعده شبکه لمنځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې په جنوبي اسیا کې بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر وجل کې دو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوې. خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12مه خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونه کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وشل کېدو خبر ورکړی چې تر ډیره په هغه سیمو کې وشل شوې چېرته چې طالبان واکمن دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راديو ته غوګاست. نن د ترويکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبري وکړي. د روسي ولورپوري چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کې چې شاوخوا دوی اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړه. په دې اړه په مکرې د راپورته
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبه په ورځ تاس خبري ایجنس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریز رامنځته شي. نو موږ زیاته کړې چې د اوسنی وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی. خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریت څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میټر لمړی نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د دې په باور د پرمختللي ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شي.
پر وختلی ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید و شرط پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسأله څه شوه؟ تاسو چې ځئ سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی حل ته دي. که څه هم هغوی شاید د ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللي ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو ګاونډي ځای پکښې خالي و، هغه ګاونډی چې د افغانستان پر وضعیت اغیز لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډې کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
د افغانستان په اړه د لویدیزم مطبوعاتو تبصرې له اسمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربی اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخوانی شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړه لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیل پاتې شي.
لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغو چې فکر کاو د شوروي سور پوز له افغانستان نه وځي، یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوزونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوزونه ووتل، نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغسي ازادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ درلود، او لبلې خو د پاکستان پوز په خپل له سخت ریزو سره په نشته بوخته. د ورسپانې په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ایزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده، او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی. خو په افغانستان کې لسول سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې غني چې کېدای شي لدې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې په هنتونو او شونځیو ته د تک چانس ورته پیدا شوی، یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هیل ورسپانې بیا له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکره خبره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپتمبر پر 11 له افغانستان د ځواکونو استلو جدي پښتني راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد ورتیا به کم کړي، او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیرونې په دې اړه د سناجرګي د غړیو پښتنو ته سم ځواب ورنه کړ. په تیر بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهالویش پر اساس باسي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به زیات شوې کورنۍ د بیرتستنیدو پر مهال هر ورځ د خښوي ماينونو په چاودنو کې مړاوټه پیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روختون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړی او 15 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قرباني اندي. بل خو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15000 خښوي ماينونه کشف او خنسا کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
نو کریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیر لس ورځو کې د میرویس روختون عجل واټ ته ورول سی بي د حمل میاشتي د سلروشتي می بیا د سور ته دوهمې نیټه پوري د میرویس روختون عجل واټ ته 15 مړی او 15 ټپیان ورول سی بي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قربانيان دي. دا کسان پر غنداب ولسوالی کې ورسته تر هغه د ماين چاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر 3 میاشتو بې ځای کېدو ورسته خپل کورونه او کلو تستانه شول چې لا هم سیمې له ماينونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالی له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو ورسته د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماينونو شندولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپل کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سي ونوي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپل کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکي دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روختون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښته د یو څه پاکي د پوسټه د پاره چې موږ پوسټه وکړای دا غسره چې دی پاکونه نه ګرځي پاکه دی ورته مردان مرچ مارو شو پاشی پی پاشی مشی مار ادس متازا کی گرے جالو بغن تے دنا لکش پات دے پچاس تے جالو بغن تے چھ مستر گوی وسو ساو والا سی اچھے مستر مو پٹ
تم زے فرسو
مارے پچھے جو یو لاس
تو لاس پت سین
عبدل سمیع بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دي چې اتلس کلن ورورې ماین چاودنې ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یو لاړ به سکلی ته او خدای لاړ کړی ته بس د ورځې و بجې وې چې د کور راووتلې او بس پنځلې وو مینونه راکاژل نو بر ما د کور مان ته لاړ د کور خو اته دی لاړلې بیار غلی واس پنځه دی ته چاکو کړی چاکو ساخلی په خپل چاکو سره رالی خپل چاکو سره علی هغه په دا چاکو د لین چې دا بریک رلی واس پنځه بر مین باندې پټاو نو هغه شید څو بل دی ته پات کړل.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکو دی چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کول پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر کړو چې طالبان راغلل مره درې سلو ورځ لا هم موږ ته وکتل بیا وروسته موږ ته راړې ولارې پاکې سوي دي حکومت ته خاصه نو دی چې پر کور ته ولاړې یاله چې شپه وکړه سهار چې راووتې یوه بخچې اوبه تللې را بلې بخچې په مابینس کې چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچې په مابینس کې مین پروت و نو بیا دی پر وختې نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې د غوښې پرې سوي دي نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته راړې په کلي کې مچرمو خیر بیا مو ورته پیدا کړې
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دوه لسورو په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماینونه کشف او غونڅه کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هرګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دوه لسورو په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل شوي او خنثی شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشپی او خنساکیه.
چارواکی وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو زمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره للوی او کوچني بوتلونو او د غړو لفلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوی. ولسمشر غنی کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له وسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 18 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکړه کندهار ته رسیدلی او د پنځشنبه په ورځ خپل کار پیل کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوی او ل امریکا برته افغانستان ته لیکدول شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوی او دغه تاریخي آثار تیر او نه په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوی چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شو. په دې اړه تفصیل دی راپور کې.
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان 3 لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوی دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی او هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاخ شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډیره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمیر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودی وایي
مخکې هم داسې آثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو لوتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 13 نوي لوبغاړي ټاکلې دي. په ننګرهار کې به سکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ایران 15 د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له خزو سره ناسم چلند ته ځانګړی شوې ده. روژه د اسلام دریم رکن او د ټول مسلمانانو فریضه ده. په دغه میاشت کې له شرعي عذر پرته ټول عاقل او بالغ مسلمانان روژه نیسي. د افغاني دود لمخې په دغه میاشت کې د کور خزي د نارینه روژه لرونکو زیات خیال ساتي. د کورنۍ خزينه غړي تر بل هر وخت هڅه کوي چې په دغه میاشت کې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه په منظمه توګه وکړي تر څو د نارینه وو د غوسي او ناآرامۍ لامل نشي. خو د کور د فضا په آرامه ساتلو کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته د یو بل سره هم گیوسی هم همکار وسی د کور پچارو کې نو دی به هیڅ کلام روژه ماته په خپګان باندې تیر نه کی.
د جسمی په لوا د روژې مبارک میاشت د خزو لپاره زیات استومانه کوون کیده او کده نارینه ول لپاره
د خزو صحت د دوی تغذیه ته د دوی غسهی او رواني حالات ته ډیر متوجي وسی. خزو کې صحتمند وسی نو بچی ټول کورنۍ به صحتمند وسی.
د خزو سره تاوتری خواله د روژې سربیره په بل هر وخت کې ناسم کار دی. څنګه کېدلای شي چې په ټولنه کې خزو پر وړاندې د ناسم کارونو او فکرونو مخه ونیول شي.
د خزو ونډه او اهمیت د خزو لخواس کې باید روښانه شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس باید داسې وي میرمنې خبرې واورو چې د روژې په مبارک میاشت کې په ځان د دې لپاره سختي تیروي چې د کور نارینه یې غوسه نشي.
پاسې دیم نشم از زنګنونه مې درد کوي. د کور کار پخلې دی په ناشته او په ډیر تکلیف کوم په خپل دوه زامن مې قرار روژه مې نیولې ده وای قرار وې دي نه پاسېږي. بیا ما خام ته چې شي چی لګ و ځانډیږي بیا په خپل منځ کې یو بولتا وای هله پاسه چې شي نو بده نه دراوړی فلان کې نه دراوړی داس تمبلان دي ماته ګوري هغه د لاړه په دې روژه کې چکه لډو وي او زه په ډیر سخت ناروغ یم زکام یم داس تک په تکلیف هم دا تا ورش په دې سات کې پاسې د مریجی مې ولم دکړه ورته.
تاسو د ګلبیبي خبري واوریدې چې پرنزور ځان د کور کار کوي تر څو ځامنې د روژه ماتي په وخت کې د کمی هیڅ ونه کړی او غوسن شي. ګلبیبي تا ورته شاجان هم د ورځې په اوګدو کې د ماشومانو د سمې پالنې ترڅنګ روژه ماتي ته هم څو ډوله خواړه تیاروي او تر ټولو ښه خواړه نارینه وو ته ورکوي. د هغې په خبره له دې ټولو سره سره بیا هم د هغې خاوند په کور کې ناسم چلند کوي.
په کور کې ستاسو سره جنگ وکړي، د مور سره وکړي، د خور سره وکړي، د بل چا سره وکړي، نور بیا څه څه کوي؟ بیا جنگ او جنجال په کور کې څه سره کوي؟ تا ویلې یا بل ویلې یا بل ویلې دا هغه کساتونه ګرد ستاسو ښه کوي، بیا جنگ کوي، بیا نه کوي.
تاسو د ګلبیبي او شاجان خبرې واورېدې. اوس به د دیرش کلن حبیب رحمان خبرې واورو چې وایي پروژه کې حوصله نه لري او ژر ژر غوسه کیږي.
دیګای سم نه کوي، په وخت نه را تیاری، ماشومان دی خوانه زړې، دیګای دی بل طرف نه خرابې، دغه ډیر عالی په همیشب د روزه مات په وخت کې دوی نه پیږي سینما روزه ده، موږ به د روزه مات په وخت کې ډیر په تکلیف یو. بعد ماشومان غلي ډوډۍ باید سمه هیڅ مشکل ذاتی نسته، نه ماشومان غلي کولای سي، نه دیګای سي تیارولای سي. بعد په دې مشکل کې موږ روزانه بس د روزه مات په وخت کې ورسره مخ یو.
په افغانستان کې نارینه د کورنۍ مشران او حاکمان دي. د کورنۍ خزینه غړي هڅه کوي چې د نارینه وو پوره فرمان منونکي او خدمتګاران ووسی او هیڅکله د نارینه وو د غوسه کېدو او نارامۍ لامل نشي، ځکه چې د نارینه وو د غوسه کېدو پایله کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ان د وهل او ټکولو سبب شي. دغه دود له پخوا راهیسې په افغانستان کې دوام لري، خو د روژې په مبارک میاشت کې بیا دغه دود لا روښانه کیږي. خزي په دغه میاشت تر نور هر وخت د نارینه وو د ژرغوسکیدو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د ماشومانو د روزنې او پالنې ترڅنګ روژه ماتي تیار کړي او تر ټولو اول او ښه خواړه نارینه وو ته ورکړي. خو دا چې مغزي خواړه په روژه کې د ښځو لپاره څومره ضروری دي، دا به د نسایي او ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو څخه واورو.
په افغاني کورنۍ کې متاسفانه چې د ښځو صحت ته یا روغتیا ته ښه توجه نه کیږي. کله چې دوی په پخلنځي کې مصروف وي، کله چې کوټې ته راځي چې ډوډۍ وخوري یا د دې اشتیا سوځېدلې یا ډوډۍ ته نه خلاصه شوي، نو په کار دا دي چې محترم کورنۍ زیاتره د دوی صحت ته پاملرنه وکړي، د دوی تغذیه ته، د دوی هغه صحي او رواني دماغي او عصبي حالات ته ډېر متوجه اوسي، تر څو چې د دوی ښځه که صحتمند اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمند اوسي، او که چېرته د کور ښځه صحتمند نه وي نو دا جوته ده چې ټول کورنۍ به خپل صحت د لاسه ورکړي.
په اسلام کې نارینه وو ته تل سپارښتنه شوې ده چې لخپل ښځو سره ښه او پورین تندي چلند وکړي. مولوي احسان الحق حنفي وایي د روژې میاشت په اسلام کې د رحمت، برکت او بخښنې میاشت ده. نارینه دی په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د ښځو پر وړاندې نرم او ښه چلند وکړي.
علی رضی الله عنه وایي څوک چې روژه نیسي باید دغه ټول غړي روژه وي، د سنه چې आवाज خلې روژه ده اغه مل आवाज له خوراک او لسکاک نه بدره در باندې وایي، سپکه سپور ور باندې وایي، د ګناه خبره ور باندې کوي، فحش ور باندې وایي،